د افغانستان مسایل د روسیا او چین او حتی د ایران نوم واخیستل دوی د مدیریت امدا په دې معنی ده چې هغه ځینې دوی مناطق چې دی هغه به دوی د نظر لري ساتي چې کوم ځای کې د دوی مناطق یا د دوی امنیت کوم ګواښ نشي. نو په ټولې توګه زه فکر کوم چې امریکا د افغانستان حالاتو ته د دغې منطقې د هیوادونو د یو چارچوب یو جز په توګه ګوري او ډېر د افغانستان په مسایل کې لکه اوس موږ ګورو هم همدغه لاره روانه ده، همدغه لاره په مخ ځي چې ډېر به ځان د افغانستان په چارو کې ښکېل کړي. او زه تمه مې دا ده د زموږ سیاسیونه چې دغه شي ته عیني وګوري، پراګماتیک وګوري او داسې انتظار ونه باسي چې څوک به راځي د اخوا ابهارو نه او د افغانستان په مسایلو کې به لکه د پخوا په شان کېږي. نه، دنیا ډېر تغییر کړی دی، دینامیک د دغه توسعه او د دې تغییر هغه څه نه دی لکه چې پخوا و. دلته اوس ټول شیان ډېر په کلکه محاسبه کېږي او پرمخ ځي.
مننه ښاغلی جنباز، له تاسو مننه، بېرته درته راستنېږم. ښاغلی اتمر، د طالبانو اوسنی حکومت تر ډیره پورې د ملایانو حکومت دی، پرېکړې پکې هغه دینی عالمان او ملایان کوي چې هغوی نړۍ ته او دنیا ته د یو خاص مذهبي لیدلوري له نظر نه ګوري. څومره په دغه نړیواله ډیپلوماسۍ او دغه د مسایلو په پیچلتیا باندې پوهیږي؟ ځکه عملا دوی داسې ښکاري چې دغه پیچلتیا سره مخ دي، له چین سره د اړیکو نږدې کول، له روسیې سره په عین وخت کې د اړیکو پالل، په عین حال کې له غرب او لویدیځ نه هم دا تمه لرل چې دوی د په رسمیت وپیژني او دوی سره د مرستې وکړي. دې کې پخواني افغان حکومتونه هم ډیر بریالي نه وو. متاسفانه افغانستان هغه جغرافیوي موقعیت هم تاسو ته ښه معلوم دی چې هغه هم داسې یو پیچلی ځای و، او له بله پلوه حکومتونه تل پرله پسې همدا د شرق او غرب ترمنځ په معادله کې پاتې راتلل. د طالبانو حکومت کې دغه ظرفیت څومره دی چې دوی به وتوانېږي خپل دغه روابط چې دوی غواړي له یوې ورځې بلې ته پراخه کړي ترې یو اړخیزه او یو جانبه نشي؟ او فکر نه کوي چې بالاخره به دوی یوازې په روسیې او چین ته کې شي او له لویدیځ به راټول شي؟
خو پر صورت طالبان په یو سیاسي بمبست کې دي، دوی نړۍ سره یا هغه فرصت دوی ته مساحت نه دی چې نړۍ سره دوی هغه څه چې لازم دی هغه څه روابط ولري. ګرچې د بایډن تر حکومت پورې دوی د امریکا سره روابط ډېر ښه و، امریکا به پیسې ورکولې، د دوی دفتر په قطر کې امریکایي چارواکو سره دغه فرصتونه دوی ته مساعده وو چې دوی دې خبرې وکړي، امریکایي استخباراتي چارواکي به افغانستان ته مخفیانه سفرونه درلودل، دغه مقامات سره به دوی کتل. لیکن اوس وخت کې د سیمې سیاست بل شی دی. مخکې زما ارزه وه چې ګوري دغه فرصت نه چینایان اوس استفاده کوي، یعنی دغه فرصت امریکا ته اوس یا نشته یا کم دی، یا خپل امریکا نه غواړي چې دغه فرصت بیرته ترلاسه کړي. د بل خوانه نوی تغییرات چې په سیمه کې روان دی، او هغه کوشش دا دی چې نړۍ د یو قطبیتوب نه دوی وباسي، یا په اصطلاح نظم نوین جهانی دوی نړیوال نوی نظم دوی رابرسیره کړي، چې په دې کې غربي سیاستونه دا دغه هیوادو ته ورنشي یا د هغوی تر اغیزې لاندې رانشي. لکه چې آسیا د جنوب د آسیا د منځني ختیځ دی، او په دې ترتیب په نړۍ کې نور ځایونه دي. په هر صورت اوس امریکا هم که موږ د سیاست له نظره وګورو، امریکایان پخوا انګلیس او امریکا دوی یو نو سیاست تعقیبو چې هغه فارورد پالیسی و، یعنی که تاسو دوی سره غرض هم نیو دوی به تاسو سره غرض نیو. یعنی دوی کوشش دا کوو چې همدغسې فارورد مخ په وړاندې هر چا پسې د دوی کوره پسې د کوره پورې د دوی تر هېواده پورې ورشي. لیکن اوس امریکا کې هغه توان نشته. تاسې ولیدل چې ترامپ دغه ټول مرستې خارجي مرستې خپل ودرولې، ځکه چې ویل چې موږ خپل امریکا کې دې څه ضرورت لرو. او تر دې اوسه پورې زه چې ګورم د امریکا رول، یعنې د ترامپ د راتګ نه دې خواته د امریکا رول په نړیواله سطح کې ضعیف دی، آخري خبره نشي کولی. او د سیمې په سیاستونو کې هم زه داسې فکر کوم چې هغه سیاست متوقف لري، چې یعنې تا سره غرض مه کوه تر څو چې څوک تا سره غرض ونه کړي. نو په دغه ترتیب سره زه داسې فکر کوم چې طالبانو ته ښه یو فرصت مساعد دی چې دوی گرچه زه ما مخکې عرض داو چې طالبان په یو سیاسي بنبست کې دي، ځکه دوی د نړیوال په نړیواله سطحه نه په رسمیت پیژندل کیږي او نه دوی سره څوک اړیکې نیسي، نه څوک دوی ته پیسې لیږي. یعنی دوی دا ټول امکانات په خپل توان باندې پر مخ بیایي چې دا ناممکن دی. یعنی اوس تاسې د مامورینو معاش کمېدل وګورئ، د بستونو تنقیس وګورئ، یو نیم سوه زره کسان تنقیس شوي دي، همدغسې د دوی 20% معاش کم شوی. دا هغه فشارونه دي چې په طالبانو باندې راځي. یعنی دا یې پیل دی. زه داسې فکر کوم که طالبان د دغه بنبست نه ځان ونه باسي، د دوی راتلونکي نور به خراب په دې معنی چې هم اقتصادي فشار به په دوی باندې ورځ تر بلې زیات شي، هم سیاسي فشار به په دوی باندې زیات شي، ځکه دغه د ترهګر او ډلو شتون په افغانستان کې دا تر اوسه مرتفع شوی نه دی. دغه د سیمې هېوادونه دغه اندېښنې لري چې دلته ډلې دي، غور شته دی، القاعده شته دی، داعش شته دی، ګرچه طالبان وایي چې موږ دا مار کړي دي، خو تر اوسه پورې هم موږ ځینې شواهد داسې لرو چې ځینې حملې کېږي. لیکن د همسایګانو د نړیوال تشویش همغسې پر ځای پاتې دی. نو طالبان ته زه داسې فکر کوم، یو خو طالبان چې د خپل ځان نه دوی ونوځي، د طالب د بدنې نه دوی ونوځي، صحیح دوی خلکو سره د یو مشروع نظام په توګه کینني، د خلکو نه یې وانوري، خلکو سره د بحث دپاره کینني، زه فکر نه کوم طالبان به همدغسې.
مننه جان اتمر صاحب، زه بیرته تاسو ته راستنیږم. زه غواړم چې په همدغه ځای کې چې تاسو یاده کړله د تاسو د طالبانو د مشروعیت پلو ته لاړی راشم جانباز صاحب ته، په وروستیو کې دغې پوښتنې ته هم راځم. جانباز صاحب، مخکې د اتمر صاحب خبرې تاسو واورېدي، که څه هم تاسو په لومړیو کې یو څه اشاره وکړه چې طالبان له چین نه څه غواړي، خو که زه تاسو نه مشخصه پوښتنه وکړم په دې اړه باندې چې طالبان په کومو برخو کې د چین ملاتړ ته اړتیا لري. ضروری خبره ده، معلومه ده چې طالبان د هر هیواد مرستې ته دا مهال اړتیا لري، خو دقیق له چین نه رسمیت په نړیوال رسمیت کې مرستې ته اړتیا لري، ځکه چین د امنیت شورا غړی دی، مهم دی. مالی مرستې د چین باندې دوی حساب کولی شي، مشروعیت او حکومتولي کې ورسره همکاري کولی شي. او بل خبر دا ده چې لکه مخکې مې چې له ښاغلي اتمر نه مپوښتل، آیا طالبان دا هیله واقعي بنا نه ده کوي لري چې چین به د لویدیځو هیوادونو پر ځای باندې د دوی ملاتړ وکړي او د لویدیځ د ملاتړ ځای به ونیسي، یا هغه څه چې په دودیزه توګه په دغه سیمه کې یا په منطقه کې د هیوادونو نه د لویدیځ ملاتړ شته دی د ډیرو هیوادونو نه؟ آیا افغانستان لپاره چین روسیا داسې یو څه بدلونه کیدلی شي چې که لویدیځ سره یا د لویدیځ ملاتړ دوی سره نه وي دغه هیوادونو باندې حساب وکړي؟
زه فکر نه کوم ښاغلی، آن چې چین د دې بریده او تر دې اندازې مخته نه شي د افغانستان په قضایاو کې، لږ تر لږه په اوسنۍ دینامیک کې، او هغه هم بیا د طالبانو حاکمیت لاندې حکومت سره تر دې بریده مخته لاړ شي، چې بیا کاملا فزیکي، مالی، سیاسي، امنیتي ملاتړ وکړي، دا زه شونه یو لږ تر لږه اوس نه ګڼم او نه وینم. چین هیڅکله دا کار هیڅ سره نه دی کړی او افغانستان سره خو یې دیسی نه کړی. چین لوبه کوي اوس وګوري چین حتی د شانهای جلسې ته راغلی راتلونکي جلسې ته طالبان یې دعوت کړي دي. یعنی چین کوشش کوي چې پروتوکول ورکړي، سیاسي پروتوکول ورکړي طالبانو ته، سیاسي ملاتړ یې وکړي تر هغه ځایه چې د دوی د منافعو سره سمون کړي. خو ډېر هم مخته نه ځي، هغه رسمیات نه وري. بیا هم لکه مخکې چې مې ستاسو خدمت ته وویل، هغه دا ده چې قطمې چین اوس دا زده کړي دي چې ځینې کړۍ یې ډېرې په زرنګي او په ډېرو ښو تکتیکو تخمی دي. دغه نن سبا تاسو ته یو هفته ده چې ښاغلی متقي ملا صاحب ځان ته ډیپلومات وایي، خبر ختم نہیں دی پاکستان اور چین اور طالبان جن شواہد اور اخبار مستقیم وغیر مستقیم رسیدگی آگے کو پیچھے یو داسې فرمول به رامنځته کېږي چې طالبان به په ډېره بریده د پاکستان د سیوري لاندې ځي، هغه هم بیا هم د همدغې تطمې د تکتیکو په پایله. او تصادفي نه وه چې چین اعلان کړه چې افغانستان به د سیپک په پروژه کې را داخلېږي، او بیا هم تصادفي نه وه چې ملا حیبۃ الله وایي چې نور به نو بل دنیا کې جهاد چې کېږي هغه به زما فرمان اوسېږي او هیڅوک حق نه لري. او معلومه ده چې هدف پاکستان، معلومه ده چې هدف چې سی پی دی. او دا هغه حالت دی په لحاظ چې اوسنی حاکمیت وړي ډېر لوی کړکېچ ده، ځکه چې طالبان یعنی د دې امکان نه لري چې سی سی پی د خپلې بدنۍ نه لري. طالبانو ترکیب
وختل خغله جان بازو بخی چې خبرم کته کوم، ما وختل پام دی تړاو پښتنه وکم چې د پاکستان ونده ورول دی چین او افغانستان په اړیکو کې، خصوصا د طالبانو په حضور کې څه دی؟ آیا یو سیالي یا رقابت په سترګه باندې ګوري د افغان لوري تاو کنه دی یو غټي هڅه کوي، یعنی د چین او د طالبانو د حکومت په اړیکو پیاوړی کیدو ټینګیدو څرنګوالي کې پاکستان څه ځای لري، څومره رول لري، او څه په ګټه تاوان ده، او کنه سیالي یا رقابت په سترګه ورته ښکاري؟
هم سیالي ده او هم خپلې پالیسیګانې په ترتیب کې دي. په لومړي یو کې تاسو ته یاد اوسې دي همدغه پاکستان طالبان چین سره نږدې کړ، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې پاکستان چین سره ډېر تړلې، پاکستان ډېر لوی قرض لري او هلته ورسره ډېرې نورې اړیکې هم فعال. په لومړیو کې خو چې داسې هغه وایي که نه وایي دروغجن خپل چل کې ګیر شو، په لومړیو کې خو همدې پاکستان ډېر کوشش وکړ چې افغانستان خپل په اجنډا کې راخلي، چې یو خپل یو برخې خو دې چین سره یو هغه چې ملکی پیسہ لپاره دغه لوی لوبه کی، خو هغه لوبه د هغه لوبه تکنی شو د سی ٹی پی د فعالیتونو په نتیجه کې نن سبا او هغه بحران سره چې دنه پاکستان اوس مخ دی، هغه سیاسي بحران دی، هغه اتنیکی بحران دی، هغه سیمه ایز دنه په کور کې بحران دی، اقتصادی دی، نور دی نور دغه شیانو پاکستان سخت کتنه کړی دی. او تاسو ګورو د دې دغه سیاست مدارانو څرګندونې چې یو بل پسې همدا وایي چې پخوانی سیاست سره موږ له پامانی کوو، منطقوي انتګریشن رامنځته کوو او نور ګاونډیانو سره بل ترتیب مختزو، حتی هندوستان ته هم دوی حاضر دي چې ډېرې نفاقونه وکړي. کوم حالات چې اوس رامنځته شوی دی، هغه د اوبو هغه مسله ده، د تروریستانو د ګروپونو مسله دي، یعنې حاضر دي چې ډېر دوی خو نه وایي، اما عملاً هندي دبلوماتان كده على دير تردندوني اللي مزبط كل همكاران فوقان هي غواية شوية سورة زنادة شيء باكستان مستقيم يا غير مستقيم هنت مراجعة ومكي أو حاضر دي ديتا شيء بدير لوي ومسائل ومن دي انتاح فزيانا مذاكرات وكي لبدا ترتيب دي باكستان علاقة من دي شتا ترسو طالبان نور هم چین سره د نزدیکی تر څو هغه کوم مشترکه پروژه چې دی پلانونه چې دی هغه هم وشي تیرو هدا تدبیر شي د ګډه وشي او د بل خوا د چین په هغه تطمیع د سیاست په پایله کې طالبان دغه مدیریت کې وساتل شي لکه اوس چې چین دغه کار روان کړی
ډیر زیاته مننه ښاغلی جنباز. ښاغلی اتمر تاسو نه مې پوښتنه دا ده چې لکه جنباز شب چې وویل د هندوستان مسلې ته اشاره وکړله، ظاهرا طالبان داسې ښکاري چې د افغانستان د پخواني حکومت هغه کومه بهرنۍ پالیسي چې وه هغې ته نږدې یو څه مخې ته وړي. له روسیې سره مو یخې اړیکې غواړو، چین سره یې غواړو، له پاکستان سره یې غواړي، او په عین حال کې هندوستان سره د تمې او توقع خلاف چې فکر نه کې د ډیرو خلکو چې د طالبانو حکومت به له هندوستان سره اړیکې وغځوي. مخکې تاسو د ښاغلي جانباز څرګندونې واورېدې چې اوس سره تارونه غځولي دي. د سیو صورت کې تاسو څه فکر کوئ چې په سیمه کې داسې یو ممکنه ده چې هند پاکستان او افغانستان یو وبخي افغانستان او چین او پاکستان یو مثلث جوړ کی، او په دې کې به د هند لوري څه یو یا دا امکان لري او کنه لري؟ منطقوي سیالي به د افغانستان په ګټه تمامیږي او کنه کېدای شي زیان وویني پکې؟
په کل کې که زه داسې وایم چې سیمه ایز سیالي یا منطقوي سیالي د افغانانو په ګټه نه دی، دې کې افغانان ډېر تاوان کوي، او خدای نه خواسته چې بیا به یو ځلی افغانستان ته جګړه راشي. زما همیشه آرزو دا دی چې افغانستان دی، په افغانستان کې که هر نظام هر حکومتي هغه د خپل د خلکو هغه وضعیت وګوري، هغه منافع د په نظر کې ونیسي، ملي ګټې د په نظر کې ونیسي، او د هغه په بنسټ باندې دوی خپل پالیسیګانې جوړې کړي. که موږ داسې ایډیالوژیک خپله مفکوره باندې پالیسي جوړو، دا زموږ په تاوان دی. په دې کې موږ دا ما خپله د خپل په ژوند کې د دې تاوانونه په خپل عمر کې لیدلي دي چې هغه نظامونه چې ایډیالوژیکو راغلل څنګه زیان خلکو ته واوښته، څنګه له منځه لاړل. دا هغه تغییرات سره چې په سیمه کې راځي، سیاسي تحولات سره دا پر مخ ځي. بیا د هغه په مقابل کې هیڅوک هیڅ قوت مقاومت نشي کولی. راغلو بلې خبرې ته چې لکه چې مخکې ما عرض وکړ، هند هم لکه چې امریکا د سیمې نه وتلی، هند همداسې لاس تر زنې نه دی ناست. هند کوشش دا کوي چې په سیمه کې هغه خلا د ځان په نفع ډک، او دا کار کې دا موافق هم شو. هغه د ارتباطات د طالبانو چارواکو سره تقریبا ټینګې شوي دي، خو دا د طالبانو په ګټه دی. زه داسې نه وایم د افغانستان په ګټه دی. موږ باید محدود نه اوسو، نه پاکستان سره محدود اوسو، نه چین سره، نه روسیې سره، نه کوم بل هیواد سره. دا د افغانستان د خلکو په ګټه دی چې مونږ هند سره روابط ولرو، ځکه هند سره مونږ تاریخي اړیکې لرو، هند سره مونږ اقتصادي اړیکې لرو، تجارتي اړیکې لرو، او دا ډېر تاریخي دی. په دې باندې پاس پکار نه دی. راغلو دې ته چې څنګه هند اوس وخت کې دغه فاصله، اول د سیاسي نظرت ستارس کوم، دغه فاصله دوی د طالبانو د پاکستان ترمنځ را پیدا کړ، او دغه حد کې هم دوی د طالبانو سره نږدې شول چې د دوی وزیر خارجه د هغوی د خارجه چارو د نماینده سره وکتل، او اوس وخت کې دوی د سفارتونو په سویه دغه ارتباطات ټینګ کړي دي، او حتی دغه د ویزې مسله دی دا داس یو فشار ده تقریبا چې موږ وايي فشار نرم په پاکستان باندې. پاکستان د دغه درک ډیر ورخطا دی چې ولې هند یو خو پاکستان د دین هم ورخطا دی کوم تحولات چې پاکستان کې روان دي مخصوصا د بلوچانو تحریک هغوی داسې ادا کوي. البته دا ثابت نه دی چې هند دوی سره مرسته کوي افغانان دوی سره مرسته کوي. پر صورت هند په سیمه کې فعال دی، په سیمه کې سیاستونه کې داخل دی. همدا اوس لکه چې جانباز ویلې، زه په دې باور یم چې د هند او پاکستان دغه تشنج او دغه جګړه تر اوسه پورې پایته نه ده رسېدلی. زه دا هندي رسنۍ هم تعقیبوم، پاکستاني رسنۍ هم تعقیبوم، تر اوسه دغه تنشن په دواړو خواوو کې موجود دی او دا کېدای شي هر وخت کې یو تمام عیار جنگ ته واوړي، لکه چې درې ورځې دغه جنگ جګړه وشو. په هر صورت بله مهرباني،
مننه اتمر صاحب. جانباز صاحب، د لویدیزو هیوادونو ځینې ژمنې دي، ځینې نړیوال اصول دي، په دې اړخ به نه غږیږو چې څومره واقعا دغې ژمنو ته متحد دي، خو کله چې د افغانستان په څیر د یو هیواد په اړه باندې خبرې کوي، عموما د بشري حقونو مسایلې دي، اخلاقو او معیارونو او نړیوالو ستندرونو مسایل را مخکې کوي، مثلا د نجونو د زده کړو نه د پاتې کېدو مسله لویدیزو هیوادونو ته ظاهرا یو له مهمو مسلو نه ده. ډیپلوماټان یې خبرې کوي، که چارواکي خبرې کوي، د طالبانو سره د اړیکو په تناظر کې چې کلم غږیږي دا مسله یادوي، یا د یو ټول شموله حکومت مسله یادوي، یا لږ تر لږه په افغانستان کې د یو کورني مشروعیت مسله یادوي. د سیمې هیوادونه، هغه که چین دی، روسیه ده، که ایران دی، که پاکستان دی، حتی که هندوستان دی، دوی دغه نړیوالو معیارونو ته ژمن نه ښکاري، ځکه د دوی په خبرو کې یادم شي لږ تر لږه له طالبانو سره یې په اړیکو کې د کم شرط په توګه تر اوسه پورې نه دي راړه وړاندې کړي. په دغه تناقص باندې تاسو څه وایي؟ آیا د دوی دغه نړیوال معیارونه، یا دغه چې په افغانستان کې طالبانو نجونې له ښوونځي نه منې کړي دي او دوی بیا مورته د حکومت په سترګه ګوري، یا یوه ډله راغلې په خلکو باندې واکمنه ده، له خلکو نه یې رایه نه ده اخیستې، شورا یې نه ده اخیستې، مشروعیت یې نه دی اخیستې، او بیا هم ورسره ته اړیکې پالې، که هندي که بل هیوادي، دوی ته دغه مسله څومره مهمه ده نسبت لویدیستا؟
داسې ده افغانان چې داسې دوه خبرې دي. یو خو د یو طرف نه خو هیوادونه مخصوصا د منطقې هیواد یو تعداد د توسعه په حالت کې دي، د شدید توسعه په حالت کې، مثلا د منځنۍ آسیا هم نور هیوادونه لکه ایران، لکه همدا چین یا پاکستان، دوی نور اهداف لري په افغانستان کې، ترڅنګ دې چې اقتصادي اهداف کبن لري، خو امنیتي او نظامي وضعیت ډېر پام ساتي، او دوی اجنده هغه اساسي انطباقي اجنده همداد، یا ترڅنګ مثلا ایران هم اقتصادي چارو په ظرف کوي، خو سرمایه‌گذاري مستقیما نه کوي. عین ترتیب هندوستان، عین ترتیب چین چې مخکې پرې فصل ډول خبرې شوې، دوی ته ټول دې د چون دوی خپله د توسعې په حالت کې دي، او دوی هغه څه لویدیز هېواد لکه چې ډېره ښه اشاره وکړه، هغه څه ژمن نه دي چې اروپایي هېوادونه، یا اوس نه شو کولای چې څوک ملامت او سلامت وي، ځکه تاسو پوهېږئ چې د ملي اړیکې اساسی رکن یا منافع دي، د تامین منافع دي. اوس سمه ده چې دوی مثلا د افغانستان دغه اوسني حاکمیت د حکومت مشروع حکومت په سترګه نه ګوري، خو د واقعیت په سترګه ګوري. دغه دي همدغه وینو، دغه اوس دغه په کابل کې ناست دي، نو چا سره خبرې وکړي؟ داسې که یو لحظه د هغوی په ځای ځان وګورو چې موږ به څه کوو، موږ خو همیشه د خپل د زاویې نه ګورو، چې دا بالکل سمه ده، موږ باید د خپل زاویې نه دنیا ته وګورو، خپل امکانات ته وګورو، خپل ځان ته وګورو، اما هغوی خود موږ په نظر موږ ته نه ګوري.
مننه جان باز سب دما وخت را ختم شو را پس د خبرونه اتمر سب نو ورستي پختنه وکم اتمر سب د تاسو فکر باندې لاند کرا ته وای په دغه سی یو وضعیت کې چې خپل په افغانستان کې هم د کورنی او داخلي مشروعیت مسله لواکمنو سره مطرح ده نړۍ هم تاسو یاد کړه خغلی جان باز هم یاد کړه چې د یو نوی بدلون شاهد ده منطقه کې بدلون ناراضي ده نن مونږ ولستل چې چین څلورم اقتصاد د نړۍ شو وی یو بخی هند امریکا هم راټولولو حالات کې د طالبانو د حکومت لپاره یا د افغانستان دغه د وسنۍ واکمنو لپاره څه ډول یوه پالیسي مهمه ده چې وی ساتي تر څو د افغانانو ګټې چې تاسو مخکې یادې کړې هغه وساتي؟ پوهیږم چې ځواب به وګورې خو کلن ځواب راکړي.
ایدیالوژیک حکومتونه نتیجه نه ورکوي. ایدیالوژیک حکومتونه بالاخره ناکامیږي. نو دا ډېر ښه خبره ده چې اول طالبان دې په خپل دننه په خپل وطن کې خلک سره دې دوی خبرې اترې پیل کړي، هغه سیاسیونو سره، هغه خپل افغانانو سره، هغه متخصصین کسانو سره چې دننه په افغانستان کې دي. موږ داسې وایو چې د بهر نه افغانان بیرته هغه داړه ماران نه غواړي، لیکن دننه په افغانستان کې خو سالم پاک متخصص تحصیل یافته سیاست مداران شته دي. هغوی سره کښېنئ، خبرې وکړئ، داسې یو تګلاره ځان ته غوره کړئ چې هغه باندې هم ستاسو نه خوشحالئ، هم نړیوالو ته کوم تهدید متوجه نه وي، هم ستاسې اړیکې نړۍ سره تامین کړی شي. او دا چې که تاسې د خپل د ایدیالوژي یوازې د هغه پر بنسټ باندې تاسې حکومت مخته بوزئ، بالاخره لکه دغه تیر نظامونو غوندې یو مقطه کې تاسې هم د دغه ارامې تر پښو لاندې کېږي. او دا ډېر حتمي خبره ده چې موږ باید هغو هوښیارتوب نه کار واخلو، خپل ملي ګټې ته توجه وکړو، خپل روابط خلکو سره جوړ کړو، د خلکو خبرې واورو، د هغوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړو. په هغه صورت سره بیا موږ کولای شو چې د خلکو پشتیبانی د ځان سره ولرو، او نړیوالو سره به که د یو قوي سټیج نه خبرو ته کښېنو، او دغه امکانات زمونږ ټول ملي امکانات دي. دا خبرې در غیر دا مشکله ده چې موږ یوازې یو ګروپ باندې تاکید وکړو او یو خبره چې خپله کړو پر مخ لاړ.
ډیر زیاته مننه کوو له دواړو قدرمنو میلمنو، پخوانی افغان ډیپلومات غاوس جانباز نه، او همدارنګه د افغان شنون کې او په جرمني کې د پانتون له استاد اسحاق اتمر نه چې زموږ بلنه یې ومنله، او په دې موضوع باندې چې د طالبانو او چین ترمنځ اړیکې وي را سره خپل نظرونه شریک کړل. له اوریدونکو مننه کوو. د اوریدونکو ټلیفونونه مو نه خستلای شول، ترې معذرت غواړو. تر بیا ښې چارې، الله حافظ. I'm not afraid.